ډیر مننه سید سمیع عباس. قدرمنو دوستانو د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوو. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په دې خبرونه کې به مو د ولسمشر حامد کرزي له هغه څرګندونو خبر کوو چې د قطر د طالبانو د دفتر په اړه کړي نور رپورټونه هم لرو. خو پیل خبرونه کوو. ولسمشر کرزی په قطر کې د طالبانو د دفتر په پرانستلو کې لمخکینو موافقه د طالبانو سرغړونه هغه د سبب للی چې د پوینا افغانانو شندکړه. یو تنکی ځوان چې د هلمند ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې پولیسو ته تسلیم شوی دا کړی چې طالبانو د یو ځان وشون کې برید ته مجبور کړی وو. او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما وایي چې نه غواړي د پټو دولتي اسنادو په افشا کولو د استخباراتو د یو تورن مامور د سپارلو پر سر له روسیا او چین سره د امریکا اړیکې خراب شي. بشپړ خبرونه واوري. دا ولسمشر حامد کرزی په قطر کې د طالبانو د دفتر په پرانستلو کې لمخکینو موافقه د طالبانو سرغړونه هغه د سبب للی دا چې د پوینا افغانانو شندکړه. خغلی کرزی په خپل ونی زراړی وینا کې چې پرون خبره شو ویل په قطر کې د طالبانو د دفتر له پرانستو مخکې موافقه یو ډول و، خو د پرانستو پر مهال د طالبانو اقدامات بل ډول شول. خغلی کرزی ویل حکومت به اجازه ورنکړي چې د سولې خبرې د افغانستان د کمزوري کېدو باعث شي. د خپل وینا کې یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې جګړه پرېږدي، له خپلو مدني او سیاسي حقونو ګټه واخلي او په هیواد کې د نه ژوند وکړي. ولسمشر کرزی همداراز ټینګار وکړ چې افغان حکومت به په هیواد کې د سولې د ټینګولو تر وخته خپلو هڅو ته دوام ورکړي. یو تنکی ځوان چې د هلمند ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې ځان پولیسو ته تسلیم کړی دا کړی چې طالبانو د یو ځان وژونکي برید تاړ کړی وو. د نهر سراج د پولیسو قمندانۍ چارواکو د کجکي د څاروان کلا د سیمې اوسیدونکي حضرت علي پرون خبریالانو ته وښود. سمنوال عبدالستار نورزی ویل طالبانو د ده د وژلو لپاره دې تنکی ځوان ته څو ورځې روزنه هم ورکړې وه. ولسکلن حضرت علي وایي چې یو سپینګیری دی په نهر سراج ولسوالۍ کې د طالبانو کمیسون ته وروست او هلته د ځان وژونکي حملې غوښتنه ترې وشوه، خو تورن سړي 15 کلن حبیب الله چې د پولیسو لخوا نیول شوی و دا تور رد کړ. د یو بل خبر له مخې په ګیرش ولسوالۍ کې پولیسو یو موټر چې له چاودیدونکو موادو ډکو نیولی دی. پولیس وایي چې دا موټر پر امنیې قمندانۍ د موټر بم حملې لپاره چمتو شوی و. دا هیواد په د 50 زونونو ترمنځ د کرکټ سیالیو په دوهمه نیمه پایلوبه کې پرون د شمال د امون هنګانو لوبډله د مرکزي زون بند امیر بازانو ته په ماتې ورکول سره پایلوبې ته ووته. د اتصالات شپږیزې تر نامه لاندې دا سیالۍ د هیواد د 50 زونونو د 15 غوره لوبډلو په ګډون د غبرګولي په 1:30 د کابل د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې پیل شوې. د افغانستان د کرکټ بورډ د عامه اړیکو دفتر په یو بیان کې ویلي چې پایلوبه به نن د سپینغر د پړانګانو او د امو د رهنګانو په ګډون د کابل د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې ترسره شي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د نه غواړي د پټو دولتي اسنادو د افشا کولو د استخباراتو د یو تورن مامور د سپارلو پر سر له روسیې او چین سره د امریکا اړیکې کړکې چنې کړي. سنوډن د امریکا د استخباراتو بخانه قراردادي کارکونکي او چې په ټوله نړۍ کې د امریکا د کشفي عملیاتو په اړه د پټو اسنادو د افشا کولو په خاطر تر تعقیب لاندې دي. ګومان کېږي چې نوموړی به د تېرې یکشنبې په ورځ له هنګ کانګ څخه مسکو ته د رسیدو وروسته په رونۍ 15 پرلپسې ورځې د مسکو په هوایي ډګر کې تېرې کړې وي. اوباما چې پرون یې د سینګال په پلازمینه ډاکار کې خبرې کولې وویل چې امریکا ته د ایډوارډ سنوډن د سپارلو مسله به د ځان په کومه لانجه یا معامله کې ښکیل نه کړي. ده زیاته کړه چې واشنګټن له روسیه او چین سره خورا زیاتې معاملې لري او نشي کولی د سنوډن پر سر له هغه سره ناندرې ووهي. ولسمشر اوباما دا احتمال چې امریکا ښایي له روسیې څخه بل هېواد ته د سنوډن د الوتکې د راښکته کولو په مقصد دا هوایي ځواک نه کار واخلي رد کړ. ده وویل زه به د 19 کلن هکر د نیولو لپاره چې الوتکو ته زحمت ورنه کړم. له بلې خوا اکوادور ویلي له امریکا سره تجارتي موافقې څخه د هغه برخې مستثنا کوي چې د متحده ایالاتو لپاره د امتیازي حقونو ضمانت کوي څو د سنوډن د سیاسي پناه د غوښتنلیک په قضیه کې خپل اصولي چلند په ډاګه کړي. د چپلوي ولسمشر رافایل کوریا حکومت پرون وویل چې امتیازي حقونه د امریکا لخوا د ګواښ نوي وسیلې بڼه خپله کړي. امریکا د اکوادور له مهمو تجارتي شریکانو څخه ده. د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ تړون په اکوادور کې له نشئی موادو سره په مبارزه کې د مرستې په بدل کې د امریکا لپاره د یو لړ ګمرکي امتیازونو ضمانت کوي. د دې تړون اعتبار که چېرته د امریکا کانګرس تمدید نه کړي نو د جولای په 1:30 نیټه پای ته رسیږي. لاسادې راډیو نه خبرونه اورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیلېدو د هڅو په ترڅ کې پرون د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره څلور ساعته لیدنه وکړه. جان کیری او نتنیاهو د دې خبرو اترو په اړه معلومات ورنه کړل او د دې لیدنې په اړه چې تېره شپه ناوخته په بیت المقدس کې پای ته ورسېده رسمي معلومات هم نه دي خپاره شوي. اټکل شوی دی چې نن به د جان کیری د اردن په پایتخت عمان کې د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره خبرې وکړي. دا پر روان کال کې سمیتا د جان کیری پنځم سفر دی چې هدف یې د سولې د خبرو بیا پیلول دی. فلسطینیان وایي چې اسرائیل په هغه سیمه کې چې دوی د خپل راتلونکي دولت برخه بولي یهودي میرزایونو جوړول درولي نه وي د سولې خبرو اترو ته بستانه نشي. د چهارشنبې په ورځ اسرائیلو د بیت المقدس په ختیځه کې د نورو یهودي میرزایونو د جوړېدو خبر ورکړ. په بغداد او شاوخوا سیمو کې یو لړ هغه چاودنو کې چې قهوه خانې او سماورونه پکې ونښه شوي و شپاړس کسان وژل شوي او لسکونه نور ټپیان دي. په خبرونو کې ویل شوي چې دا چاودنې تېره شپه هغه مهال وشوې چې یو شمېر ځوانان د فوټبال د لوبو د نندارې لپاره په ډلو ډلو د سماورونو ته د وټولېدو په حال کې و. دا چاودنې د بغداد په شمال او جنوب کې په چایخانو کې همدارنګه د پایتخت په جنوبي ښارونو کې شوې دي. د اسوشیتد پرس خبري اژانس د رپورټ له مخې په دې چاودنو کې شپاړس خو د رویټرز خبري اژانس بیا د وژل شوو کسانو شمېر دوهویشت ښودلی. په روان کال کې په عراق کې د سني او شیه ترمنځ د فرقهیي شخړو کې زرګونه کسان وژل شوي چې یوازې زر تنه د می په میاشت کې په همدې شخړو کې وژل شوي دي. او د امریکا سنا پرون هغه لایحه تصویب کړه چې قانوني شینو په امریکا کې د استوګنو میلیونونو غیر قانوني کډوالو لپاره به د تابعیت اخیستلو امکان برابر کړي. لایحې ته اته شپېته موافقې او دوه دېرش مخالفې رایې ورکړل شوې چې په موافقو رایو کې د ډیموکرات ګوند دوه پنځوس او د جمهوري غوښتونکو څوارلس او همدارس دوه خپلواک سناتوران هم شامل وو. خو د دې لایحې راتلونکی تر اوسه لا هم څرګند نه دی ځکه جمهوري غوښتونکو چې د استازو په جرګه کې اکثریت دی ویلي چې دوی له دې لایحې څخه ملاتړ نه کوي. دا سنا د پرونو رایو په غبرګون کې ولسمشر باراک اوباما د استازو له جرګې څخه وغوښتل چې دا لایحه تصویب کړي. خبرنو مولا ساده راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې خبرې چې ولسمشر حامد کرزی په قطر کې د طالبانو دفتر په پرانستلو کې له مخکنیو موافقو د طالبانو سرغړونه هغه دسیسه بللې چې د په وینا افغانانو شنډه کړه.
موږ د دې عمل په وړاندې ټینګ ودرېدو او د افغانستان د خلکو په کلک ملاتړ مو دسیسه الحمدلله شنډه کړه.
دا سرګندونې ولسمشر کرزی په خپل راډیوي وینا کې کړي چې تفصیل به وروسته په خبرونه کې درته وړاندې کړو. د غزنی سیمه ییز چارواکي وایي چې د ولایت پاندړو ولسوالۍ کې له تیرو دوو ورځو رئیس عملیات پیل کړي چې اوس هم دوام لري. دوی وایي په ترڅ کې دیارلس تنه وسلوال طالبان وژلي. په دې اړه رپورټ لرو. د کورنیو چارو وزارت لاغه سرګندونو مو هم خبره وچې وایي د ولسي جرګې د غړي احمد بهزاد د ساتونکو دوسیه یې لویې څارنوالۍ ته سپارلې. دا بم واوري چې د کندهار ولایت د جړې ولسوالۍ اوسیدونکو محمد نبی چې په خاکریز ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې د کورنۍ یو لس خړی وشل شول د طالبانو او د داډول بریدونو په اړه څه وایي. نور رپورټونه هم لرو او د خبرونې په دوهم نمای کې د اونۍ ډراما یو کلی زرغګونه او د ډرامې پر موضوع بحث مه هیروي. ولسمشر حامد کرزی په قطر کې د طالبانو د دفتر په پرانستلو کې له مخکینو موافقو د طالبانو سرغړونه هغه سیاسي هغه د سیسه بللې چې د په وینا افغانانو شنډه کړه. ښاغلی کرزی هم دا راستنګار کړی چې حکومت به هیڅ چاته دا اجازه ورنکړي چې د سولې د موافقې په بدل کې افغانستان کمزور کړي. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل وړاندې کړي.
ولسمشر حامد کرزی په خپل اونیزه راډیوي وینا کې چې پرون د ارګ د فیسبوک پر رسمي پاڼه خبره شوه ویلي دي چې په قطر کې د طالبانو د دفتر لپرانستل کېدو مخکې شوې موافقه یو ډول و خو د پرانستو پر مهال د طالبانو اقدامات بل ډول شول. ښاغلی کرزی د طالبانو دا عمل یو د سیساو بلله چې افغان حکومت پر وخت شنډه کړه.
په قطر کې د طالبانو د دفتر سره موږ او د امریکایي حکومت موافقه وکړه خو کله چې دفتر افتتاح کېدی بیا خبره بل ډول وه او زموږ له توافقات سره سمون نه درلود. موږ د دې عمل په وړاندې ټینګ ودرېدو او د افغانستان د خلکو په کلک ملاتړ مو دسیسه الحمدلله شندګر.
افغان حکومت د قطر د دفتر لپرانیستو وروسته چې طالبانو د یو سمبولیک اقدام په ترڅ کې خپل بیرغ پکې اوچت کړ او د اسلامي امارات لوحه یې پرې راوځړوله، قطر ته د خبرو لپاره د خپل هیئت له استولو ډډه وکړه او له امریکا سره د امنیتي تړون په اړه خبرې یې وځنډولې. افغان چارواکو پر امریکا تور ولګاوه چې په خوله یو څه وایي او په عمل کې بل څه کوي. په دې توګه د قطر د دفتر له پرانیستو سره سم د رامنځته شویو لانجو له وجې د کابل او واشنگټن اړیکې یو ځل بیا کړکېچن شول، خو امریکایي چارواکو په وخت اقدام وکړ. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي جیمز ډابنز د دوشنبه په ورځ له ولسمشر حامد کرزي او د سولې د عالي شورا له غړو سره تر کتنې وروسته وویل په قطر کې د طالبانو پر دفتر د اسلامي امارات نوم، سمبولونه او نخې له هغه توافق سره سم نه و چې مخکې ژمنه شوې وه. او له دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل کله طالبانو سره د سولې په خبرو کې پرمختګ ونه شي نو واشنگټن به د قطر دفتر بند کړي. خغلی کرزی وویل حکومت به اجازه ورنه کړي چې د سولې خبرې د افغانستان د کمزورتیا باعث شي.
موږ سوله غواړو او د ټینګښت لپاره هڅه کوو، خو هیڅ چاته به دا اجازه ورنه کړو چې زموږ د سولې له هیلو او هڅو ناوړه استفاده وکړي او د خپلو اهدافو د تحقق په منظور افغانستان ضعیف او ملک التوایفي پرې تحمیل کړي. موږ د پردو اعمال او تلاشونه له نږدې څارو او په مقابل کې بیدار یو.
ولسمشر حامد کرزی په خپل وینا کې یو ځل بیا طالبانو ته بلنه ورکړه چې جګړه پرېږدي، ل خپل مدني او سیاسي حقونو ګټه واخلي او په هیواد کې دننه ژوند وکړي. ولسمشر کرزی همدارس ټینګار وکړ چې افغان حکومت به په هیواد کې د سولې د ټینګولو تر وخت خپل هڅو ته دوام ورکړي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت لا ازادي رادیو وایي.
د کورونا چارو وزارت وایي د ولسی جرګې د کړي احمد بهزاد د ساتونکو دوسیه لوی څارنوالۍ ته سپارلې. د بهزاد ساتونکو د ترافیکو د یو پولیس په وهلو تورن شوی دی. له کابل څخه په یو ریپورت کې خان محمد سین په دې اړه نور تفصیل راکړي.
د کورنۍ چارو وزارت تاکید کوي هر څوک چې د قانون د ساتونکو پر وړاندې له قانون نه سرغړونه وکړي په هر سطح چې وي قانوني چلند ورسره کیږي. د دې وزارت ویاند صدیق صدیقی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل هڅه کوي چې د قانون حاکمیت خوندي ووسی. صدیقی وویل د ولسی جرګې د غړي احمد بهزاد د ساتونکو قضیه چې د پولیسو د ترافیکو یو تن یې د دندې د اجرا پر مهال وهلې او ټپي کړې په جدي توګه بررسی کیږي.
یک پلیس ترافیک ما مورد خشونت و لتکوب محافظین آقای بهزاد قرار گرفته و دوسیه محافظین آقای بهزاد را به افسرانوالی فرستادیم.
زموږ د ترافیک یو پولیس د شغلی بهزاد د ساتونکو لخوا وهل سوی، موږ د قضیه بررسی کړه او د شغلی بهزاد د ساتونکو دوسیه څارنوالۍ ته سپارل سوی او د سبز د قضیه لپاره جمهور رئیس هیئت ټاکلی او څېړلې جاری دی، بررسی به معلوم سي.
د ترافیکو د پولیس چې د خاغلی بهزاد ساتونکو ټپي کړی وو سو ورځې پر وختون کې بستر او له درملنې وروسته د پنځشنبه په ورځ خپل کور ته ستون شوی دی. که څه هم ګڼ شمېر رسنیو په دې هکله خبرونه خپاره کړل خو خاغلی بهزاد په یاده قضیه کې د خپلو ساتونکو لاس لرل رد کړي دي. بله قضیه چې څو ورځې مخکې د دهسبس په ولسوالۍ کې پیښه شوه، ویل کیږي چې د ولسی جرګې د غړي علاګل مجاهد پلویانو پکې له پولیسو سره وسلواله نښته کړې او وطنه پکې وژل شوی دی. دا لومړی ځل نه دی چې د ولسی جرګې پر ځینو غړو دا ډول تورونه لګول کیږي، بلکې ویل کیږي چې له دې مخکې هم د جرګې د ځینو غړو ساتونکو د پولیسو پر وړاندې له زوره کار اخیستی دی. خلک وایي دولتي چارواکي باید د قانون پلي کېدو ته د عامو خلکو په نسبت زیات پام وکړي. د کابل ښار اوسیدونکی محمد صابر وایي
بعض مسئولین حکومتي دقتن پولیس یا ترافیک وهي او درې جله ونیول سي. مقامات دولتي څه د پارلماني څه د حکومتي څه د دوی باید خپل ځان باندې قانون ډیر تطبیق نسبت پنور. زموږ د وزارت داخله او د نورو مقامات نه خواهش داده چې کوشش وسی باید قانون تطبیق په مقامات بلند رتبه باندې.
زین راپورونه وای په دې وروستیو کې د ولسی جرګې پر زین وغړو د یو لړ غیر قانوني کارونو تورونه هم لګیدل دي. د په دې وروستیو کې د مالی وزیر د جرګې په استیضاحیه غونډه کې د جرګې شپږ غړي په قاچاق، فساد او په یو لړ غیر قانوني کارونو کې په لاس لرلو تورن کړل. افغان چارواکي وایي د دې غړو دوسیه هم عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا کندهار ولایت د جړې ولسوالۍ اوسیدونکو محمد نبی چې په خاکریز ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې د کورنۍ ولس خړی وژل شو، وایي چې طالبان په بهر کې د بهرنیانو سره چای څښي خو دلته په هیواد کې ملکی خلک وښني. بلخوا ولسمشر حامد کرزي پرون د محمد نبی سره په ټلیفون خبرې وکړې او پر پیښې د خوښنۍ څرګندولو ترڅنګ یې نوموړي سره د هر راز مرستې شمنه وکړه. له کندهار څخه د محمد صادق رښتینی په رپورټ کې نور تفصیل اورو.
د کندهار د جړې ولسوالۍ اوسیدونکو شپېته کلن محمد نبی د تیرې سیشن به په ورځ د خپلې کورنۍ د ډېر لسو نورو غړو سره د سړک د غاړې په یوه بمی چاودنه کې ټپي سو. محمد نبی چې د پنځم به په ورځ کندهار ښار ته راغلی وو، وایي چې د خاکریز ولسوالۍ ته د خپلې مجور لپاره جوړه وړې وه او د بیرته راتګ پر مهال یې پر موټر چاودنه وسول. محمد نبی وایي په چاودنه کې یې څلور مژندې، څلور پیغلې لوڼې، یوه مېرمن او دوه ماشومان ووجل سو او درې تنه نور چې دوه ماشومان او یو شزه د ټپيان سی وی.
عجب دي چې امیر خایي روانه د امیر خایي د مخ د ټانګ مخته مې پاک روانه، ملي اردو روانه دغه مخته مې پاک روانه، او زما به چرګان د افغانستان انتمان کندانی چې روانه په ټونس موټر کې د بٹن باندې وېدا شهیدان سي جات پر دار کم نه دي. زما سره خوش کړلم، زما سره ظلم وسو، زینن تړلې زما جنن و ځوانان تړلې دروازې تک شه نه ولید. خیر زه یا شنجری ما ته د چې بچی پاتو د چې بچی پاتو ما شان زمام یلمانه په سرای کې نو بده و د پاتیه خلک د مؤمن په شپه کې راکښین سه یو پلا کړه دی بخاری په ماده په وې منکی بل پلا په زور بخاری کې سړی پر تا خو د دوی شپه خوب نه آرام دي خلکو کبه ما په دا واقع رئیس بیا درنه ما یو ډوډۍ خورلې ست سر می جو وي.
محمد نبی او دا غسر راغلی ملګری وای طالبان په بهر کې د بهرنیانو سره چای چشي خودل ته په هیواد کې ملکی خلک وجني. د نوموړي په وینا ډېرې کسان پیژنې چې د سړک د غاړې په بمی چاودنو کې د کورنۍ غړي او دوستان وژل سوي.
پر دغه سړک باندې اویا کس پروسه ښکاله وادیول دغه مؤمنان شهیدان سوي، دغه طالبانو شهیدان کړي، دغه طالبان وادیول په خبر دي په دنیا کې سره ناس چې وادیول له تخپل خبرې سره کې جمهور د افغانستان د فرمش خداس کال نه غواړو، دا ملا مدمر مر نه غواړو، نه دا طالبان مر غواړو، کته یې نه غواړو، خدای دې ګر سره نه راوړي. دا تور جنگیان دا بل واجب رضا الله تنخوا خور د لوس زور د فار واجب رضا الله خلق سره تاسو کې
غلامان کول کې دا نه بچانو کښیانو لا یعنی ګورندګار قدر شکټ کو دا غره سټ کوټ کوسی دا و.
بل خو ولس مشر حمید کرزی نن د محمد نبی سره پر ټلیفون خبري وکړي او پر پیښه د خواشینی د څرګندولو ترڅنګ د نوموړي سره د هر راز مرستجمنه وکړه. همدار از ولسمشر په دغه ټلیفوني تماس کې د کندهار والی ته لارښوونه وکړه چې د محمد نبی سره مرسته وکړي.
د غزنی سیمه ایز چارواکي وایي چې د دغه ولایت په اندړو ولسوالۍ کې له تیرو دوو ورځو راهیسې عملیات کړي چې لام روان دي. دوی ادعا کوي چې تر اوسه پورې په دې عملیاتو کې دیارلس تنه وسلوال طالبان وژل شوي او څلور نور ژوبل دي. سید شاه ساقیم له سیمې نور تفصیل راکوي.
چارواکي وایي له تیرو دوو ورځو راهیسې د غزنی په اندړو ولسوالۍ کې د طالب وسلوالو پر ضد عملیات پیل شوي دي چې تر اوسه پورې پکې دیارلس تنه وسلوال وژل شوي او څلور نور ژوبل دي. دوی وایي دغه عملیات چې دا مهال د شلګر په برنزو سیمه کې روان دي پکې ملي اردو، ملي امنیت، ملي او سیمه ییز پولیس برخه اخلي. د اندړو ولسوال قاسم د سیوال وایي په عملیاتو کې د وسلوالو سپکې او درنې وسلې، چاودېدونکي توکي او موټر سایکلونه هم د سرتیرو لاسته ورغلي دي. دوی وایي عملیات به تر هغو روان وي چې سیمه له وسلوالو څخه پاکه شوې نه وي.
دا دوه ورځې کېږي چې د پرندو د بازار شاخوا عملیات دي. دیارلس نفره طالبان په دې عملیاتو کې له بینه تللي دي، څلور زخمیان دي، شپږ موټر سایکل، یو راکټ، یو ماین او یو چانتان لدیچ تر اوسه پورې پولیسو لاسته راوړي دي.
د سوال وای په عملیاتو کې افغان سرتیرو او عامو وګړو ته کوم ځاني زیان نه دی اوښتی. طالبان خپل غاړې ته وراوښتې مرګ ژوبله نه مني او وایي چې په شلګر کې یې ملګرو پر دوو سیمه ییزو پولیسو ماین ورچولی او دواړه یې وژلي دي.
دوستانو تاسو موږ غږ لزده راډیو نه اورئ. د تخار خلکو لاریون کړی. دوی د والی په شمول د ځینو چارواکو د لرې کېدو غوښتنه کوي. اجمل آریان له سیمې نور تفصیل راکوي.
د تخار ولایت اوسیدونکو په پنځمه ورځ هم د خپل غوښتنو د عملي کېدو په خاطر لاس په لارین پورې کړ. د دې ولایت زرګونه اوسیدونکو د هغه په خاطر چې دوی بې عدالتي او د قومونو حق تلفي کوي د پنځمې ورځې لپاره هم د دې ولایت د مرکز طالقانو په ښار کې په یو پراخ لارین لاس پورې کړ. دغه لارین کوونکو چې د عام اوسیدونکو او د مجاهدینو د شورا تر نامه لاندې خپلې غوښتنې مطرح کوي. څو تنه یې نن پنجشنبه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې تر څو د دوی اساسي غوښتنې چې دیوالي په شمول د نورو لړپړو چارواکو لرې کېدل نه یې منل شوي دوی به لارینونو ته دوام ورکوي.
خواستم از حکومت همیز کې به حقوق به خواسته همې ملت
موږ ته باید د تخار ولایت په اداراتو کې حق راکړي. که چېرې موږ ته دغه حق رانه کړي دغه شان لارینونه به دوام ومومي. په همدې حال کې د دې ولایت عام اوسیدونکي بیا وایي چې له تیرو څو ورځو راهیسې دوی له ستونزو سره مخ کړي. دوی وایي چې د ژوند اړتیا لرې کولو په خاطر د ښار مرکز او یا ولایت څخه بهر نشي تلای. دوی له لارین کوونکو څخه غواړي تر څو د لاریون پر مهال لارې بندې نه کړي. دغه شان لارینونه زموږ ټول کاروبار ته زیان رسولی ده. موږ له دولتي چارواکو څخه غواړو تر څو د دغه شان خپلسریو مخه ونیسي. همدارنګه د دې ولایت ولایتي چارواکي هم وایي چې لارین د ټولو خلکو حق دی تر څو خپلې ستونزې دولت ته ورسوي. خو ځینې داسې غوښتنې چې هغه د سیمه ییزو چارواکو له توان څخه لرې وي، عوام خلک پکې زیان وویني، نو دا د زغملو وړ نه دي. د تخار دیوالي ویان سلیمان مرادی وایي چې لوړپوړي چارواکي خو له مرکز څخه د جمهوري ریاست په امر ټاکل شوي، چې دا د امکان نه لرې خبره ده چې د لارین په کولو سره د پرته له کوم دلیل څخه لرې شي.
فکر میکنم والی تخار، قماندان امنیت تخار، مسئولین تخار هر کدامشان به اساس اصول و قانون و قواعد
تخار ولایت ټول لوړپوړ چارواکي په اساس د اصول تعین شوي دي. دلته ټولو اقوامو ته مساوي حق ورکړل شوی دی. جدول ورته چې دغه څو ورځنی لارین سولهیز و، خو لارین کوونکو خبرداری ورکړ چې که غوښتنې ونه منل شي نو په پراخ اعتراضونو به لاس پورې کړي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو ښه مرجع ده.
په نشه یي موادو دروغدو کسانو شمیر په فراه ولایت کې د تیر کال په مقایسه په سلو کې شل زیات شوی. په دې اړه به له فراه ولایت څخه زموږ د خبریال په ریپورت کې نور جزئیات واورو.
رحمدین دلته د څو تنو نورو روړدو کسانو سره ناست دی او نشه یي توکي د څکولو لپاره چمتو کوي. رحمدین له خپلو نورو روړدو ملګرو سره ناست دی چې سپیره او شلیدلې جامې په تن کې دي. دوی له خپل کار څخه ټوله پښیمانه دي. دی به د سره ناست ملګري وایي که دولت د درملنې زمینه ورته مساعده کړي نو دوی به ځانونه تداوي کړي.
دولت د کومک وکړي، مثلا ماته پیسې راکړي وروره، که جرمش خوشحاله یې پرېږدي. دا غر ماته د خوشحاله دي چې پرېږدي.
ما از دولت همې خواهش داریم که مثلا کومک که تمام کنه. همین لحظه هم بگم آماده ایم، لحظه بعد هم بگم آماده ایم. ولی چهار سال سه سال ما تو هم ولایت فراه از شهر خجالت خانه رفته نمیتونم.
په همدې حال که د فراه ولایت د نشه یي توکو سره د مبارزې ریاست چارواکي هم د معتادین د زیاتوالي څخه اندېښمن دي. د فراه ولایت نشه یي توکو سره د مبارزې ریاست رئیس لال محمد عزیزی وایي په فراه ولایت کې 15,000 روبرز یا معتاد کسان شتون لري چې تیر کال په پرتله 40% زیاتوالی موندلی دی. د ښاغلي عزیزی په وینا دوی دمګړی 3 بسترې روغتونونه د معتادینو د درملنې لپاره لري چې ډیر لږ دي.
فراه ولایت کې معتاد کسان ډیر زیات دي. فراه ولایت تقریبا په حدود هغه ارقام چې موږ سره ستې 5,000 نفر زموږ ځوانان په احتیاط معتاد مجموع کې زموږ دا خلکونه فعلاً فعال دي. او که چېرې موږ دغه تراسل د تداوي داسې وګورو د مریضانو سره یې مقایسه کړو، په حدود 1.5% موږ په کال کې د خپل مریضانو د
د ځوانانو تګ ایران ته. او په فراه ولایت کې د کوکنارو کرکیله هغه 2 لاملونه دي چې فراه ځوانان یې په نشه یي توکو اخته کړي دي.
په ننګرهار کې هوا ډېر ګرمه شوې او د ډېرو سیمو خلک د برېښنا لستون د کمی لستونزو سره مخ دي. نو په همدې خاطر سکل مریضې برېښنا څخه د خلکو استفاده ډېره شوې. په جلال آباد کې د لمریزې برېښنا خرڅوونکي وایي چې دغه سولر تختې نه یوازې لرې پرتو سیمو ته ډېرې ځي، بلکې خپله د ښار ځینې اوسېدونکي هم چې دولتي برېښنا نه وررسېږي لاده تختو څخه ګټه اخلي. تازه د ریډیو خبريال شاه محمود شینواری په ننګرهار کې د ګرمۍ او د برېښنا د نشټوالي په ستونزې یو رپورت چمتو کړی.
په جلال آباد ښار کې د لمریزې برېښنا خرڅونکي وایي چې د نورو کلونو په پرتله د دوی بازار ډیر تود شوی. ننګرهار د هیواد یو له هغو ولایتونو څخه دی چې د اوړي په موسم کې په دې ولایت کې هوا ډیره ګرمه وي. په دارنګه ګرمه سیمه کې چې لیوې خوا د شخصي جنراتورونو بیې اسمان ته پورته شوي وي او بل لوري ډیره برخه خلک غریب دي، نو مجبوره شوي چې ځان ته یوه اقتصادي برېښنا چې سولر یا لمریزه برېښنا ده جوړه کړي. ګلولي چې د جلال آباد په ښار کې د لمریزو تختو او دې پورې تړلي نور برقي وسایل خرڅوي وایي دا چې په افغانستان کې د دغه لمریزې برېښنا استعمال زیات شوی، نو د افغان سوداګرو په غوښتنه چین او هندوستان د دغه لمریزو برېښنا تختو د بیې د ټیټولو ترڅنګ کیفیت هم راټیټ کړی دی.
سولر ښه شی دی، دا د کاترافو ته خو بېخي نه دي ورغلي برقونه، او ښار کې هم خلک اوبداد لګوي. بازار دې ښه ټایټ روان دی، دې خو اوړي کې بازار ګرم وي او ډېر کامې ته ځي. شیخ مصري ته ځي، داسې مقام خان ته، امان الله خان دي، انما کمپنۍ والا پکې دي، شلمان دي پکې، برادر دي پکې، 3800 نه نیولې تر 3900 پورې پکې. مخکې به ښه شی راته، هغه ټیم کې هندوستان والا به جوړه یا به چینایي کې مراتله ښه به راتله، لکه اوس زمونږ تجاران چې ځي هغوی ورته وایي چې دې بیا برق کم کوي، څنګه خو بس فرق پکې راځي، ریټونه یې کم کړي، برق یې ورسره کم کړی.
د دوکاندارانو په خبره په دغو لمریزو تختو کې مختلف ډولونه شته چې ځینې یې زیاته برېښنا تولیدوي او ځینې تختې بیا کمه برېښنا تولیدوي. دارنګه اوس دغې لمریزې برېښنا ته ځانګړي پکې او کولرې هم جوړې شوي چې د دوکاندارانو په خبره په ګرمۍ کې بازار ډېر تود دی. بلخوا هغه خلک چې د لورو پرتو سیمو څخه د یاد برېښنا درانیولو په خاطر جلال آباد ته راغلي وایي چې دا برېښنا ورته ډېره ګټوره تمامېږي. دوی وایي په لورو پرتو ولسوالیو کې خو بیخي برق نشته، او د ښار ځینې خلک بیا وایي چې د جنراتوري برېښنا د یوې میاشتې په بیل د دوی د لمریزې برېښنا تختې کیږي او دا بیا تر ډېره وخته کار کوي.
دلته راغلی یم چې دا سولر تختې والو جنراتور برق خو ښه دی، خو ډېر قیمته تمامېږي، اقتصادي نه دی. خو دا خو دې ښه دی چې هغه په یو یونټ چې 550 افغانۍ باندې دا خو کیسه
نوم نورانی شاه دی، منداری اوسېدونکی غواړم چې یو سولر شیشه والما ځکه چې د جنریټر په پرتاله باندې دا لږ اقتصادي تمامي. هغه قیمت هم یو لیتر تیل مثال 100 روپۍ دی، یو 16 روپۍ دی، او دا ټول خلک غریب دي چې د ښه د ورځې کم یم 2-3 لیتره مصرفېږي.
د ننګرهار ولس په کلونو کلونو د نغلو د بند څخه د برېښنا د تیرېدلو انتظار کاوه، خو بالاخره هغه ته هم د خلکو لنډه شوه او له نغلو څخه برېښنا جلال آباد ته تیره شوه.
د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما وایي دی نه غواړي چې د پټو دولتي اسنادو په افشا کولو د استخباراتو د یو تورن مامور د سپارلو پر سر له روسیې او چین سره د امریکا اړیکې کړکېچنې شي. تفصیل احمد تکل دروري.
ولسمشر باراک اوباما وایي چې امریکا ته د ادوارد سنودن د سپارلو په مسله کې به دای ځان په کومه لانجه یا معامله کې ښکېل نه کړي. سنودن د امریکا د استخباراتو پخوانی قراردادي کارکوونکی و چې په ټوله نړۍ کې د امریکا د کشفي عملیاتو په اړه د محرمو اسنادو د افشا کولو په خاطر تر تعقیب لاندې دی. ګومان کېږي چې نوموړي به د تېرې یکشنبې په ورځ له هانګ کانګ څخه مسکو ته تر رسیدو وروسته پرونۍ 15مه پرله پسې ورځ د مسکو په هوایي ډګر کې تیره کړې وي. اوباما چې پرون د سنګال په پلازمینه ډاکر کې خبرې کولې وویل واشنگټن له روسیې او چین سره خورا زیاتې معاملې لري او نشي کولای د سنودن پر سر له هغو سره ناندرې ووهي.
My continued expectation is that Russia or other countries that have
زما تمه تل دا ده چې روسیا یا نور هیوادونه چې ښاغلی سنودن ته د احتمالي پناه ورکولو خبره یې کړې ده په دې پوهیږي چې دوی د نړیوالې ټولنې یوه برخه دي او باید نړیوال قوانین ومني. موږ به بیا هم پر دوی څومره زیات چې کولای شو فشار راوړو څو دا خبره یقیني کړو چې دوی به هم داسې کوي. ولسمشر اوباما دا احتمال چې امریکا خایي له روسیې څخه بل هیواد ته د سنودن د الوتکې د راښکته کولو په مقصد له هوایي ځواک څخه کار واخلي رد کړ. د وویل زه به د یو 90 کلن هکر د نیولو لپاره جټ الوتکو ته زحمت ورنه کړم. ولسمشر باراک اوباما په خپله وینا کې هڅه وکړه چې په امریکا کې دننه له دې کبله د خلکو اندېښنې هم راکمې کړي. غواړم دا خبره یقیني کړم چې کانګرس د نظر خوندان او دولتي چارواکي ټول ځان ډاډه احساس کړي چې د قانون رعایت شوی، د څارنې یو ځواکمن سیستم شته، او داسې څوک نشته چې د امریکا د خلکو په کار کې کار ولري. زه په دې ډاډه یم، خو غواړم یقین ترلاسه کړم چې ټول په دې اړه ډاډمن دي. امریکایي چارواکو له روسیې غوښتنه کړې ده چې سنودن امریکا ته وسپاري څو د جاسوسۍ په تور هلته محاکمه شي. ادوارد سنودن له اکوادور څخه سیاسي پناه غوښتې ده، خو په اکوادور کې چارواکو پرون وویل د نوموړي د سیاسي پناه د غوښتنلیک د منلو یا رد پروسه یې لا نه ده پیل کړې، ځکه د اکوادور هیڅ یوې سیاسي نمایندګۍ ته مراجعه نه ده کړې. د یو بل خبر لمخه اکوادور اعلان کړی چې له امریکا سره په تجارتي موافقه کې هغه برخه مستثنا کوي چې د متحده ایالاتو لپاره د امتیازي حقونو ضمانت کوي.
دوستانو، په همدې رپورت سره ورسېدو ته نیمه بجو ته په مخړې یو ار بیا د مهمو خبرونو سره ټکو ته. ولسمشر حامد کرزی په قطر کې د طالبانو د دفتر په پرانستلو کې له مخکینه موافقه سرغړونه هغه د سبب للی چې د پوینا افغانانو شندکړه. یو تنکی اسوان چې د هلمند ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې پولیسو ته تسلیم شوی ادعا کوي چې طالبانو یو ځان وشون کې برید تاړ کړی وو. د هیواد د 50 زونونو ترمنځ د کرکټ سیالیو په دوهمه نیمه پایلوبه کې پرون د شمال لامون هنګانو لوبډلې د مرکزی زون بندي امیر بازان ته په ماتي ورکولو سره پایلوبې ته ووته. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما وایي دی نه غواړي چې د پټو دولتي اسنادو په افشا کولو د استخباراتو د یو تن مامور د سپارلو پر سر له روسیې او چین سره د امریکا اړیکې کړکېچنې کړي. اکوادور ویلی له امریکا سره تجارتي موافقې څخه د هغه برخې مستثنا کوي چې د متحده ایالاتو لپاره د امتیازي حقونو ضمانت کوي څو سنودن د سیاسي پناه د غوښتنلیک په قضیه کې خپل اصولي چلند په ډاګه کړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیلېدو د هڅو په ترڅ کې پرون د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره څلور ساعته لیدنه وکړه. دوستانو، د دې خبرونې د ریپورتونو او همدارنګه د خبري مطالبه د نور تفصيل لپاره کولای شي چې زموږ ویب پاڼه ته مراجعه وکړي. زموږ د ویب پاڼه پته د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ هلته کولای شي. زموږ خبري مطالبه، ونیز مطالبه او همدارنګه معلوماتي ریپورتونه له تفصيل ویډیوګانو او تصویرونو سره وګورئ. خو وس راځو ډرامې ته. یو کلی زرق ګونه ډرامه وړاندې کیږي، ورپسې د ډرامې پر موضوع نسیم شفق په کابل کې له ملبنو سره بحث لري.
یو کلی زر غاګونه.
خوګوریدونکو السلام علیکم، که غواړئ چې د دې ډرامې د کیسې په بشپړولو کې را سره برخه واخلئ نو زموږ د غږ سپټون کې ماشين شمیره ده 0 وسو شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته. په تیره برخه کې مو اوریدل چې د لاور خان د کلی په خلکو اوبه باندې کړي وي. اوس راشي وورو چې جرګې د دلاور خان او مسافر ترمن څه پریکړه کړې ده.
سلطانه، ملا صاحب چیرته دی؟
هغه چیرته کار درلود؟ ما ته وویل چې جرګې ته زما وزر ووایا.
ښه، زه خیر دی. ښه، اوس څنګه کو جرګه شروع کو؟
هو ورونو، تاسو خپل خبرې پریږدئ، وګونی سي چې نواب خان څه درته وایي.
ورونو، خدای تعالی فرمایي چې په خپل مایس کې مشوره وکړي. نن مونږ یو دی او په مسله خبرې کوو، او بل دی دلاور خان او د مسافر د ځمکه په شخړه. ها، اوس وایي چې اول په کوم یوې خبرې وکړو؟
نواب خان، که زما منی اول به دا د اوبو جنجال حل کو.
ته خو وایي سلطانا، خو زما د ځمکه خبره چې سپینه نشي د اوبو شخړه نه واریږي.
هغه څنګه؟
دلاور خان زما په ځمکه کې خپل کور او باغ ته ویاله تیره کړې او له کلیوالو نه اوبه اړولې دي.
مسافره، د خلکو په سترګو کې خاورې مشینده، هغه ځمکه زما ده.
دلاور خان، غوسې مه کوه، هره خبره چې کوې ماته یوکه.
رښتیا وایي دلاور خان، دا به جرګه معلوموي چې ځمکه ستا ده او که د مسافر.
زه وایم د ځمکې خبرې ته به وروسته راشو. که څنګه سلطان؟
او ما خو لا مخکې هم درته وویل.
ښه، دلاور خان وروره، کلیوال وایي چې تا د ټول کلي ویاله خپل کور او باغ ته تاو کړې.
او نواب خان، زم د دې کلی اوسیدونکی یم، ته کوم بل ځای نه خو نیم راغلی.
دا در سره منم، خو په هغې ویاله کې یوازې څه حق نه لرې.
خو نواب خانه، هغه ویاله زما په ځمکو کې تیره شوې.
ستا ځمکې ته خو څه له اسمانه نه ده راغلی، اول د بل ځمکې تیره شوې، بیا ستا ځمکې ته ده راغلې ده.
نو زه څه وکړم؟ د باغ ونې ووهم؟ پرېږدمه چې ټول فصلونه مې وسوځي؟
نو کلیوال څه وکړي؟ د دوی شنه فصلونه دی اور واخلي او ستا لال مې دی اوبه شي.
څه خبره ده اوزوانه، چې لکه د غلو غوندې نیولي قدمونه جرګې ته را روانې.
کاکا ازام غواړم چې په جرګه کې برخه واخلم.
ته لا اوزوانې، د جرګو وخت نه دی رسېدلی.
کاکا ځوان یم، وړوکی خو نه یم، عمر مې له شلو کلونه مه وکتی دی.
مونږ پوهېږو چې زلمکۍ، خو دا ستا غوندې د زلمکو د ماشومانو ځای نه دی.
ولې نو که پکې برخه واخلم څه مشکل به جوړ شي؟
ګوره، د مشرانو په مخ کې دلیل مه وایه، خو بس له دې ځای
دا دی لاړم.
ځوان دی ناس به وای چې لیدلی وای مشران شخړه څنګه واروي.
زه پرېږده یې اوس، خو لاړ ښه ورونو، اوس راځو خپلې اصلې خبرې ته.
توتي کله ته خو وایه کنه خدای تات لالا، خدای تات لالا خو وایه کنه. ښه ده کارو ګلې ته ووایه. ماما ما مکوې زه دې بدمشه
انا کانو راځي راځي یو بل من پیدا کړ.
زه دې بدمشه جميله، دا د کلیه لکان دې څنګه راټول کړی؟ چا سره خو به مو جنجال نه وکړای؟
د کلیه لکان مې دا شر لپاره راټول کړی. تا ته راغلو چې تام لا شر نه خبر کو.
زه دې بدمشه شر دې څه لپاره؟
جميل ځوانان راټول کړی چې کلی ته اوپر اتیری کی.
نه نه نه، زه دې بدمشه خدای داد په سر تا نه لري او په چا کار.
ولې وا خدای دادا، ا د دروژن خبره تام لسینه په لپو کې پټی ته اوبر اوړي. ته نه خوشاله کیږي چې کلی ته اوبر راشي؟
ولې نه خوشاله کیږم؟ خو زه دې بدمشه تاسو د منګری مار په لکه په خاک دی. د کلی ویاله د لاور خان ته وکړي. د لاور خان؟ د لاور خان پیژنې کنه؟
د لاور خان ټول خلک پیژنې چې ټوپک مار دی. هغه به تر کومې د کلیوالو په سر روپیږي دی. نن به ته په زور ویاله راګرځو، په زور.
جمیله دا خلک څه وایي؟ دلاور خان ته به دونه کم سترګه مه ګورئ. که جنګ وشو او څوک پکې ټپي شو نو څوک به ذمهوار وي؟
ولې جان رښتیا وایي؟ زه دې بدمشه دلاور خان ډېر خلک وژلي. هغه ته د بني ادم وژل ما د دې ښارو وژل هم نه ښکاري.
نو په جنګ کې خو څلوا نه ویشل کیږي، له سر نه به تیریږي او خپل حق به تې ګټو.
ورونو تاسې یوه شیبه غلي شئ. ولی جان ښه خبره کوي. د لاور خان پرېږدی چې د کلي مشران ورسره خبره هواره کړي.
خو تر څو چې د دلاور خان ویاله ونه نړول شي نو کلي ته بله کومه ځای راولئ؟
ما بېګا ځان سره یو فکر کړی دی. زه وایم راځئ په هغې زړې ویالې کار وکړو.
زړه ویاله خو تر خولې ډکه ده، د هغې پاکول ډېر وخت غواړي.
ګوره ملنګه، ډېر وخت هلته غواړي چې خلک کم وي. اوس که موږ او تاسې د کلي ټول ځوانان راټول شو نو نامې خدای دېرش پنځه دېرش کسان برابرېږو.
جمیل رښتیا وایي، راځئ همدا زړه ویاله را پاکه کړو.
که مشران د دلاور خان سره جنجال حل کړي نو بیا به موږ دوه ویالې لرو، بیخي به د اوبو له ستونزې نه خلاص شو.
خو خدای خبر چې زموږ د کلي مشران به دا شخړه په سمه هواره کړي او که نه.
ولې زرین جانه،
ما غوښتل چې په جرګه کې کښېنم چې دوی شخړې څنګه هواروي. خو زه یې پرې نه ښودم، ویل یې ته لا ماشوم یې.
هغوی به فکر کوي چې وخت به یې خراب شي. خیر دی، لومړی به موږ او تاسو داسې یو څه ترسره کړو چې د مشرانو راباندې باور پیدا شي.
و جمیله، ستا خبره سمه ده. موږ باید وښیو چې ځوانان هم لوی کارونه ترسره کولی شي.
نو راځئ بیا د ویالې د پاکول نه شروع وکړو.
سلطانه، خط مې بیرته راکړه.
واخله. ګوره ورونو، تاسو هم د مسافر خبرې واورېدې او هم د دلاور واورېدې. راځئ چې خبره سره راټوله کړو.
نواب خان رښتیا وایي، د ماسپښین د لمانځه وخت دی. راځئ چې خبره سره فیصله کړو.
خو دلاور خان چې جرګې ته څه وویل یوه خبره هم رښتیا نه ده.
ښه، او تا چې څه وویل هغه ټول رښتیا و؟
رښتیا او دروغ به یې جرګه معلوموي.
نواب خانه، لمر په دوه ګوتو نه پټېږي. او خلکو، دلاور خان تاسو ډیر ښه پیژنئ. دلو ډیرو کلیوالو نه همداسې په زور او چالاکۍ ځمکې لاندې کړې دي.
ګوره مسافر، ما ستا ځمکه په زور نه ده لاندې کړې، لار دې راباندې خرڅه کړې ده او بنډل بنډل پیسې مې ورکړې دي.
نو په دې شلو دېرشو کلونو کې چې دلاور خان دا ځمکه کرله، ته هغه وخت چیرته وې؟ ها،
هغه وخت په دې کلي کې د ګوتو په شمار خلک وو، ټول مهاجر شوي وو. زم ماجر ما لپردی ملک نه خو می پټی نشو پاللای
مسافر دلاور خان د زمکه سند لري هغه د استا په مخ کې ول وستل شو د خپل پلار ټول خبره د پکې واورې دي چې زمکه پلورلې ده
خدا کاغذ نه منم زما پلار لمانه یو خبره هم نه پټوله چې زمکه پلورله زوی ول نه خبره ولم
هغه د نو بیا د پلار کارو چې نه خبره ولي
بس نورو خبرو ته ضرورت نشته زه په ټول خبره پوه شوم اوس مې چې کومه فیصله وکړه منه یې
ولی نه منو خو په دې شرط چې حق فیصله وکړي
مونږ د خدای په کور کې ناست یو فیصله به حق کوو بل دا چې دا فیصله یوازې نواب نه کوي هغه تاسو نه پټ د ټولو جرګمارانو نظر اخیستای
مونږ ته د لاور خان او مسافر دواړه د یو لاس ګوتی دي د جرګې فیصله دا ده چې د لاور خان به باغ ته تیره شوي ویاله بندوي او کلیوالو ته به اوبه خوشی کوي او مسافر به د ځمکې له دعوې نه تیر شي ځکه جرګې ته دا معلومه شوه چې د مسافر پلار خپل ځمکه په دلاور خان پلورلې ده
نه زه دا فیصله نه منم تاسې ظلم کوئ زیاتی کوئ دلاور ټوپک مار تاسې هم ډارولی
مسافر مسافر
زه به د دې نه خپل حق په زور اخلم
چې ته یې نه منې زم چاته ویالې میالې نه پرېږدم زمکم زما ده اوبم زما دي
او ته صبر وکړه دلاور خانه
ګورئ دلاور خانه مسافره یو شیبه کینې لګه حوصله وکړئ
بس نواب خانه کیناسو ته هیڅ ضرورت نشته
دلاور خانه ګوره به چې زه له تانه دا ځمکه څنګه ګټم
موره و موره
اسلام زویا ته ما ویل چې پلار دې راغی
نه پلار میولې د کور خواته را روان و
چیرته و
له جمعه تر روان و ډیر نو خلک هم ورسره و چې دا به څه خبره و
هغه نن جرګه کوله زویا
هغه دې پلار می راغی
خدای دې دې کورونه غره وران کی
ولی وسړیا جرګه ته خو به مو جنجال نه وکړای
ولی نه جرګه مرګه پکې و نشوه
جرګه څنګه و نشوه لکه چې زموږ په تاوان یې فیصله وکړه که څنګه
نه دومره په تاوان یې ونه کړه جرګې داسې وویل چې مسافر به د ځمکې د دعوانه تیر شي او زه به کلیوالو ته اوبه ور پرېږدم خو زه هم اوس دا فیصله نه منم
موږ به یې په دې منو چې مجبور یو
ولې خدای مو دې د مجبوریت نه وساتي
که ته د جرګې فیصله ونه منې نو کلیوال به له موږ سره مړی ژوندی پرېږدي
وښځې د کلیوالو زموږ سره څه دښمني ده
پرون سرلک تیرا ته بیرته رخت راکا ویل یې چې زه دې جامې نه ګنډم ځکه چې ستا خاوند په کلیوالو باندې اوبه بندې کړي دي
زه ښځې ته م ساده یې په یو ګل نه پسرلی کېږي
یو ګل نه دی سړیه ته خدای داد ښځې ته مې غوا په پنډوسۍ ورکړې وه هغې م راته وویل چې که اوبه را پرې نږدی غوا مو په نیمکاره نه ساتم بیرته یې درلیږم
زه نو خیر په دوه ګلانو م نه پسرلی کېږي
خو له څاڅکو نه خو ویاله جوړېږي نن دوه دې سبا به ټول کلی له موږ سره مړی ژوندی پرېږدي که نه
بس که ښځې داستان ستونه را باندې داسې بد لګي لکه د مسافر قواره
سړیه په غوسو به رانه ځان نه خلاصوې یا به کلي ته اوبه پرېږدې او یا به زه و اسلام خبرې درسره بندوو ځکه د ټول کلي سره مو زور نه دی سم
مور مې رښتیا وایي پلاره هلته نورو خلکو موږ ته مسلتونه کول
چا مسلتونه کول اسلامه زویه
زه چې له مکتب نه را تلم د کلي هلکان را ټول شوي وه ویل یې موږ په زور د دلاور خان ویالو رانه وو
دا څه وایي اسلامه ته راځه له ما سره
بله ګرانو اوریدونکو سلام او سهار مو په خیر یو کلی زرغغونه دا ډرامه د دوشنبه پورې سلور نیمه بجې خپره شوې و او تاسو یې اوس تکرار واورید هر جمعه په تکرار ډول د دې ډرامې له اوریدو وروسته بحث هم لرو په دې بحث کې را سره ملما دی د سمون او بدلون لپاره د ځوانو فعالینو د شبکې مشر او د افغانستان د ځوانانو د سولې د ملي جرګې رئیس سنگر امیرزاده مونږ ته هم د اوس ټلیفون وکړی او د یو کلی زرغغونو ډرامې د نهمې برخې په اړه خپلې پوښتنې او نظرونه وویاست د استودیو د ټلیفون شمیرې دي 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و ملګری دی. امیرزاده صاحب بحث ته راغلی، ستړی مشه.
سلامت اوسئ. زه خپل سلامونه تاسو ته او تاسو ګران اوریدونکو ته ډلی کوم.
کور ودان ډیره مننه. امیرزاده صاحب، لکه څنګه چې په ډرامه کې مو واورېد، د دلاور او مسافر ترمنځ د ځمکې پر سر جنجال دی، او دغه راز کلی هم له دلاور خان سره د اوبو په مسله کې جنجال لري. د دې ستونزو حل ته جرګه بلل شوې. د جرګو جوړېدل دې ډول جنجالونو ته څومره سم او مناسب کار دی ستاسو په باور؟
تاسو ته بهتره معلومه ده چې موږ هیواد د جرګو کور ده، او موږ تقریبا د 15 کال دی خواته موږ هیواد د جرګو ټاټوبی ده. نو ځکه یو اصل دی، موږ د افغانانو ترمنځ کله کوم ستونزه پیدا کیږي موږ د جرګو لارې حلولی سو، خو متاسفانه کله کله دا جرګې داسې فیصلې هم کوي چې هغه د قانون او د شریعت سره سمون نه لري. نو ځکه کله کله اصول ډېری، خو ما په آن یوازنۍ لاره سي
یاره او بخی خبرم قطع کوم. د زرین په نوم یو ځوان چې له شلو کلونو څخه وایي چې په ډرامه کې عمر زیات دی، یو غوښتل چې په جرګه کې ګډون وکړي، خو مشران ورته وویل چې لا هلک دی. آیا د ده ګډون یا د ځوانانو ګډون په عمومي توګه په تیر هغه ځوانان چې هغو زده کړې کړي دي په دغه ډول جرګو کې دا څومره مهم دی، او د جرګو په اصطلاح اصلاح کولو کې او قانوني کولو کې څومره مهم رول لري؟
بېشکه زه خو په دې عقیده یم چې جرګه خو یو داسې یو پیدا دی موږ په هیواد کې چې هغه موږ ډېرې ستونزې حلولی سي. مشران هم تجربه لري د جرګو په زمن کې، ځوانان ته باید حق ورکړل سي په جرګه کې باید ګډون وکړي او په ډېرو مسایلو باندې پوه سي. په زمن کې ځوانان زده کړې لري، تحصیلات لري، او ښه قناعت ورکوي سي دوه مقابل لوري ته سي ښه یو هوکړې ته ورسیږي. نو کله کله دا مشران ځوانان ته داسې یو هغه کوي سي تاسو حق نه لري سي په جرګه کې ګډون وکړي، تاسو کشران یاست او تاسو په څه شي باندې نه پوهیږي. او که دوی اوس پوه نه شي او په جرګه کې ناست ونه اوسي، نو ځکه دوی پرادونګ کې بیا هم غلطه فیصله وکړي.
نه ډیر ضرورت چې دا ځوانان کې ګډون وکړي. مننه امیرزاده صاحب، مخکې لاغنه چې مو ته خپل بس دوام ورکوم، مون کوشش کوو چې ډیر اوریدونکي ولرو. مهرباني وکړئ آزادی رادیو دا پښتنو مطرح کړئ. بس تاسو پښتنه ونه ورې درس ورور تاسو کې کوم جنم ټلیفون کړی؟ مننه. کور ودان دی وایي چې د جرګې په فیصلې باندې ګمان کوم سه انتقاد درلود، ویل چې د مسافر ځمکه دلاور ته ورکړله. ولې د جرګې فیصله وه؟ ځکه دلاور سره ګمان کوم اسناد و کنه په جرګه کې، جرګې ته یې اسناد وښودل. او خیر، په هر صورت ورور ستاسو نظر واورېدل سه. په ځینو مواردو کې داسې انتقادونه شته دي په جرګو باندې، که څه هم په مجموع کې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله جناب میرزاده صاحب، چې جرګې خو د افغانستان دغه دودیز هغه دی فیصلې کوي او ډېرې ښې فیصلې هم کوي، ولې په ځینو مواردو کې ځینې ستونزې هم رامنځته کیږي په جرګو کې؟ مثلا تاسو به هم اورېدلي او ضرور هم اورېدلي چې مثلا په ځینو مواردو کې داسې هم سوي چې همدغه جرګې دي چې نجونې په بدو کې ورکوي. ځینې نور کله ناکله د دغه د اصلاح لپاره تاسو څه غواړئ؟ آیا یوازې د ځوانانو رول کفایت کوي که ځینې نور مسایل ستا قانون ته مراجعه کول یا قانوني اړخ ورکول داسې څه هم پکار دي؟
جناب شفق صاحب، جرګه خو موږ تاسو دودیز یو انانه ده. په زمن کې ځوان ته سي حق ورکړل سي، دلته دوی تحصیلات لري او سواد لري او په ښه فیصلې کوي. په زمن کې زه یو پیشنهاد لرم، په زمن کې زه لکه اطلاع لرم سي د وزارت علي یو وزیر صاحب یو ورځ ویل سي موږ غواړو چې د خلکو فیصلو ته احترام وکړو. په زمن کې دغه کوم فیصله یا کوم جرګې سي په کلو باندې کیږي، دته یو قانوني بڼه ورکو. نو که دا قانوني بڼه ورکړل سي، دا په خپل د سمون لپاره یو ډیر خلا راځي برابرې. تاسو اوس ګوري چې کله کله په یو چیرته د دوک کور په منځ کې جنگ کیږي او یو څوک وژل کیږي، دلته یو اته کلان او شپږ کلان جنۍ د یو بل کور په بد ورکول کیږي. دا په خپل عام د پشریات کې جواز نه لري، عام په زمن کې زموږ افغاني کلچر سره هم هیڅ سمون نه لري. نو ځکه اکثریت داسې پیښې موږ تاسو ګورو، او په زمن کې دا په خپل غیر قانوني عمل دی او غیر شرعي عمل دی. دا موږ سپینګری کله نه پویږي سي موږ داسې یو کار کوو چې هغه په آخرت کې موږ جزا ده هم په دونیوي هغه کې
لکه چیرې ځوانان او باسواد ځوانان په دغه جرګو کې برخه اخلي، دا مشکل بننه رامنځته کیږي. مننه کور ودان. امیرزاده صاحب، بیا هم اوریدونکو لرو، مهرباني وکړئ آزادی رادیو ده.
سلام علیکم. شپک صاحب تاسو تاسو معلومات او ازادۍ راډیو ټول خوب کار کوونکو ته سلام وایم. لازم ما نو شذو صرف کرخه کوم د پښتیا ولایت نه
مهرباني وکړئ
خپل ډراما او زمون ډیر خوښ شولا او متاسفانه په پښتیا ولایت کې مدسي جرګی کیږي هغه بیا د وسوالو کسان او د فشار لاندې کیږي چې هغه دې کوي. خو ځوانان باید لکه کوم ځوان چې روان دوی د جرګې نه وګرځو زما په نظر باندې چې ځوانان جرګې ته پرېښودای شي او دا به ډېرې ښې پیسې وي چې تاسو وطن د جرګو وطن د ټول مشکلاتونه د جرګو له لارې حل کېږي چې ځوانان په جرګو باندې پوه شي او سره مینه او محبت سره پیدا
کړي. یعنې تاسو هم ټینګار کوئ چې ځوانان باید پکې رول ولري او پکې برخه واخلي؟
بالکل بالکل. او زموږ تاسو مشران چې دي مخکني مشران او دا د جرګو له لارې
امیرزاده صاحب دیورور هم پکتنه ټلیفون کړی او ټینګار کوي د ځوانانو پر رول باندې په جرګې کې ویل چې ځوانان برخه واخلي جرګو کې به ډېر اصلاحات راسي. ستاسو نظر مخکې لغنه چې ځوانان په دغه جرګو کې برخه واخلي او ښه استدلال وکولی شي څه په کار دي ځوانانو ته چې باید څه وکړي؟
ځوانان خو اول ځان باید ثابت کړي ټولنې ته په زمن کې مشران ته ثابت کړي او دوی باید ښه اخلاق ولري په زمن کې مشران سره خرابت ولري او مشران ته باید احترام وکړي په زمن کې دوی باید زده کړې ولري او په زمن کې دوی باید تحصیلات وکړي سي هداخل خپل کورنۍ ته قناعت ورکړي سي موږ هم کولی شو تاسو نه ښه فیصلې وکړو. په زمن کې یو مسله رانه هېر شو چې کله سي یو ښځه په بد ورکول کېږي اته پوجرګه کې موږ غوښتنه ده چې راځي خزو ته هم غډون وکي او دوی هم تبلنه ورکړي
په ډول سره نظر ورکړي
نظر باید ورکړي. تاسو په ډرامه کې ووري د لاور خزې هم مشوره ورکړي خپل میړه ته چې ته دا خبره ومنه او غم په زمن کې ومنل سي دا ولا ډیر ښه کار دی سي د خلکو د پسله خفقیږي دنه د کیلو کوم مشان سي دنه کدي سي بیا په کوم اوستون سي په کلی کې پیدا کیږي د سره کلی سي بیا کومه غوونه کې همکاري ونه کې په زمن کې دا ډېر ښه نظر دی. بل مسله سي موږ دوه سي د پکتیا ولایت نه موږ سره اړیکه ونیول پکتیا خو د هغه ولایت د جملې څخه سي د جرګو کور ده. بدبختانه ځوانان ته وخت نه ورکول کیږي او زه د پکتیا ځوانان ته وایم سي تاسو باید خپل مشان
ټول افغانان
بشک تاسو باید خپل مشان سره خبرې وکړي او په زمن کې زه سه کوم اطلاع لرم ډیر کم ځوانان د دوی په جرګو کې ګډون لري. باید دوی په خپل مستقیما په رضاکارانو کارونه کې او په همداسې په مشوره په د کورسونو په دارولو کې په رضاکارانو ډول دوی باید په خپل کلو کې په خپل کوم میش ځایونو کې باید خلکو ته باید خدمت وکړي. په زمن کې هغه وخت کې نو دوی بیا یو حیثیت پیدا کوي په خپل
کور. وطن امیرزاده صاحب بیا هم اوریدونکو لرو مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده. وعلیکم السلام مهرباني پښتنه مو مطرح کړئ.
پښتنه کوم دغه د پکتیا ولایت خبرې کوم چې دغه جرګو کې دغه پښتنه دغه د جرګو کې سپینګری ځوانان سپینګر دغه ځوانان ته وند نه ورکي او دوی په واه ستاسې سنتي د پښتنې ځواب کراته.
ښه مهرباني. او مهرباني
او بل پښتنه مو دغه د هغه د فیصله کې په قانون څنګه دا وګرځي کې نه وشي.
ښه کور دی ودان پښتنه دی واخستل سوروره مننه. امیرزاده صاحب ورور پښتنه درودل پکتیکا څخه تاسو هم هغه دوبره ده چې یو خود ځوانانو پر رول باندې په جرګو کې او بلې داسې ویل کچېری جرګې نیوي او ټول فیصلې قانون ته قانون وکي یعنی هغه قانوني ادارې چې دی او ارګانونه چې دی
مخکې موږ ځکه پیشنهاد وکړ چې بعضې کوم فیصلې چې کېږي غیر قانوني کوي هغه نو باید د جرګې فیصله باید محاکم او سنولي ته باید لاړ شي او پولیس ته لاړ شي چې بیا کوم غلطه فیصله وي هغه هلته باید اصلاح شي. په زمن کې که ځوانانو په جرګه ګډون ولري دا په خپله د حکومت او د خلکو ترمنځ د واټن چې کوم رامنځته کېږي کله کله دا په خپله کمیږي. په دې باید پوه شو چې هر هیواد ځانته عنعنه لري ځانته دودیزې مسایل لري چې هغه په ډیره د خلکو ته منلو وړ دی. نو په زمن کې افغانستان هم د هغه هیوادونو د جملې څخه دی چې هغه کې خو په خاص ډول چې دلته خلکو خپل منځ کې فیصلې کوي، همالته ډېر ښه فیصلې هم شوی ده، خو کله کله داسې فیصلې شوی ده چې هلته ډېر نور ستونزې را پیدا شوی ده، او موږ د جرګې لاره ډېر قانون اساسي موږ رامنځته کړی، سولې رامنځته شوی ده، د ولسمشر انتخاب شوی ده، دا په خپله یو اصل ده چې موږ هېواد
یعنې جرګې ضرور دي چې باید وي، خو اصلاح سي، ځوانان پکې برخه واخلي او قانوني اړخ پیدا کړي یو ډول.
طبعاً
بله، مننه کور ودان. بیا هم اوریدونکو درو مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده. هلو
مالک،
او مهرباني وکړئ پوښتنه مطرح کړئ. وعلیکم السلام. بلې، پوښتنه مو وانخیستل سوه، وروره کوي تکرار کوي.
ما ویل چې دا تنکی کول باید آئنده کې په جرګو کې دا زمونږ یو کلتور او دستور شي چې په جرګو کې ناستې او زمونږ ډېرې غټې لانجې کونجې د جرګو د لارې.
ښه، ډېره مننه کور ودان. د ورور هم ټلیفون کړی و او په ځوانانو ټینګار کوو چې باید په جرګو کې برخه واخلي. بلې،
ډېر علي، زه ډېر پوه شم نن سه واقعیت هغه لس کلن موږ ځوانان هغه د لس کاله پخوا ځوانان نه یاست، او ډېر په مسایلو باندې پوه او په زمن کې غواړو سه په مختلفو مسایلو کې ګډون ولرو، په سیاسي مسایلو کې، په فرهنګي او ټولنیزو مسایلو کې ګډون ولرو. په زمن کې دا په خپله یو ټولنیز حرکت کار دی چې موږ په جرګه کې د خپل د راتلونکي لپاره په یو یو کور یو دیو اصول د حل لپاره موږ تصمیم نیسو. کریس دا سپینګری ځوانان خو کریس عمر ولري، او په زمن کې هغه کسان د سی دوی باید دغه انانه باید نورو نسون ته باید انتقال کړي.
ولی امیرزاده سیب بخی په ډرامه کې هم راغلی وو، جمیل ځوانانو ته وایي کچیر تاسو غوړی په جرګو کې برخه واخلی، نو باید داسې یو ابتکار وشي د ځوانانو لخوا، داسې یو کار وسی چې مشران په غوږی باور پیدا کړي. په دې راستاسو نظر څه دی؟
زه یو مثال ورکوم. مثلا موږ په کلی کې یو کله موږ په ژمي کې د مسجد د د د د په بعض مسایلو کې کار کوو، او هلته خټو ته ضرورت دی، همداسې کدلته دا ځوانان راټول سي په خپله دا کار وکړي، د سپینګری په خپله دوی ته یو ارزښ ورکړي، او یو ویاله سي بند وي، او موږ هلته کوشش وکړو چې ګډون وکړو، او هلته رضاکارانه کارونه وکړو، د په خپله کورسونه دایر کړو، خلکو ته پوهاوی ورکړو د قانون د اسلامي مسایلو، د په خپله د ځوانانو رول هلته وچتای، او په زمن کې دوی ډیر ښه حتی دغه د سپینګرو مشرانو لخوا دوی ته احترام هم کوي.
خو باید ځانونه دوی مطرح
کړي، داسې نه کېږي چې دوی په قرار په کور کې ناست وي او په هلته وایي چې موږ ته څوک رول نه ورکوي. ته لاړ سه، ځان ثابت کړه. زه مطمئن یم چې دا مشان هم پوهېږي چې تاسو د مشان نه ښه کار کوئ. سه
کور ودان، مننه. بیا هم اوریدونکی لرو، مهرباني وکړئ ازادي راډیو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني. وعلیکم السلام، پښتنه مطرح کوي په لنډ ډول.
پاک لا باندې ډرامه خو ډېره ښه ډرامه ده، ډېره ښه هغه اورېدونکي لري. او دغه جرګو پاک لا باندې ووایم چې دا جرګې خو رښتیا زمونږ دود ده، او ډېره ښه لارښوونه لري سړي ته، کولای شي چې حتی له ولسوالۍ یا له هغه سبڅنه دا جرګې ډېرې ښې مسالې حل کړي، ولې چې هر قوم له خپل یو تر بله له ښه پېژني او هغه لري که نه سره. خو زه څه وایم، لکه څنګه چې د تاسو میلمه ویلي، واکان سي ځوانان ډېر ښه هغه لاسه چې د جرګو کې څه پریښودلی شي د جرګو منځ ته. او یو خبره بله ده چې دیني زده کړې باید موږ ډېرې ولرو چې حق فیصله وکړو، لکه څنګه زه خو هغه ته مسافر پلار د ځمکه خرڅه کړې ده، صحیح ده، خو ده جعلي اسناد وړاندې کړي، مسافر دروغ نه وایي، ده جعلي اسناد وړاندې کړي، ولې چې دا خو ټوپک جعلي اسناد جوړ کړي، او جرګه والا هم صحیح فیصله وکړه، هغوی ته دا څه معلومات ده چې دا اسناد جعلي دي که نه دي؟
مننه،
ځکه دلته مسافر خبره دروغ
کور ودان
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډیره مننه
ډیره مننه ورور کور ودان. امیرزاده صاحب دی ورور هم د پجرګو باندې ټینګار وکړي چې جرګي خو واقعا او د ځوانانو پرول باندې هم ولی اوسې چې ویل مثلا د مسافر او د دلاور د ځمکې په جنجال کې د فیصله ویل چې کدی سدې کې جالي وي کله چې جرګي کې مخکې لاغنه چې د فیصله وو سیستاسو په نظر چړنې ته څومره ضرورت ده چې د جرګوال باید واقعا قوي سړنه وکړي یا غاسنات په ډیر قوي ډول باندې وګوري یعنی هغه ډول چې لازم ده باید هغه سی تحقیقات وکړي په ستاسو نظر.
شفاق صاحب د جرګه سي کېږي په یو سیمه کې کېږي او هغه دغه د مقابل لور دوه طرف نه الته خلک ډیر ښه دقیق معلومات لري چې دا سوق ده د کوم ځای ده دا کار څنګه سی وکړ دوی ډیر ښه معلومات سره خود دلته بیا دوی الته علماء باید ناس وی سي دوی بیا دغه دوړو خوونه ضمانت تخلیص مو کوم فیصله کو تاسو باید ومني او قطن الته سپنګری مشان ناس سي داسې فیصله نه کیږي سغه غیر قانوني هم یو په زمن کې د خپل یو مشوره ده دا باید لارس بیا حکومت او په زمن کې دلته بعض اوقات په جرګو کې داسې موضوعات را مزکی کیږي یو سو کې دا کی سغه بیا غیر قانوني هم کیږي دلته مسافر ورور سي دلته په ډرامه کې ول کريسي زمکه خرڅ کړي بیا رغلي سي ورور د امزکه ماده او د هله څخه درش کاله امزکه کړل او د خپل یو سوال دی نو زکه د کیلو خلک ته معلوم دي مسافر او د لور سوق ده کله سي دوه مقابل لورې سره هغه کې په دلته یو ادا پکې سره خو هغه فیصله سي کې هغه مشتان
او یعنی اسناد باید ډیر وسړل سي.